دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. په اول خبرونه له انیسا جبل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار په اړه د دوی نه هم مشورې واغستل شي. په مومند ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوسته برید شوي چې پکې دوه سرتیري زخمیان شوي دي او د ترکیې وزیر اعظم وایي یونان ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو په شمېره کې ډېر کمی راغلی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریس هم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلعه کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه رابلي. دغسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال د یاد عدالتي کمیشن رد کولو سره اویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خطا سی دا ملک وزیر اعظم یہ د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشي کولی. دا جایدادونه له کومه ځای راغلي؟ نو میاں صاحب اوس هر څه په ډاګه کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کاریډور فرنټ او پختونخوا ولسي تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نوموړی زیاتوي هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني.
ډېر هر یو غونډې سره څه فایده کړې ده خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفاق وکړو په عمل یو ځل هم نه ده شوی. دې ځلې دا واحد چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي، یعنې مخکې خو پر سیاسي پارټو کولی، نو بیا کاریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و چې وروسته بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا په دغه خط کې ورته د اطمینان وړ ځواب نه و ترلاسه شوي، نو ځکه یې د راتلونکي تګلارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د مومند ایجنسۍ په زیارت چیک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي تېر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستې د افغانستان لوري مارټر ګولۍ وشتل شوي دي. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي دي چې د مومندو په یعقوبی او انارګي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او هغې ته زیان رسولی دی. د قبایلی سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د ترهګرۍ متاثره شوو روغتیایي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملولی شي. د فاټا حفاظتي ټکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرون مشال لیډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیایي کارکوونکي چې مړه ژوبل او یا وتښتول شي حکومت هغې ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکوي، خو رضاکارانو ته یوازې درې لکه روپۍ ورکول کېږي چې ډېرې کمې دي. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتزوي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره یې په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. دغسې بیا د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزي پرون مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلحه باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد واوسي.
هلته د حزب اسلامي ډلې پلاوي وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډېرو موضوعګانو توافق شوی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکیه وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د کډوالو په اړه د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داود اوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک ویلي دي اروپایي ټولنه اراده لري چې په ترکیه کې به د شام د کډوالو د ژوند ښه کولو لپاره په دې اوړي کې په مختلفو پروژو یو ارب یوروز ولګوي. دغسې بیا احمد داود اوغلو ویل چې یادې ټولنې د وړاندې نه د 178 میلیونه یوروز پروژې پیل کړې دي. د عراق په بغداد د ښار کې په دوه موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې له دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اما خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلوي کوي ویلي دي چې له پرونۍ لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلوالې ډله لاس لري. په شمالي ضلع الحسینیا کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې 9 تنه وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتي ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي او ذمهواري یې لا چا نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریزه ډله یې نه ده پریښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه مو واورېدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټولې خبرونې زموږ په وبپاڼه مشال راډیو ډاټ کام باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسه د رواني ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي باید وزیر اعظم خپلې ټولې اساسې په ډاګه کړي.
یہ کدھر سے پراپرٹی آئیز تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری.
د خیبر پختونخوا حکومت سبا د اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندیزه غونډه کوي. په دې کانفرنس کې کوم ګوندونه ګډون کوي؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي
پته کې په ونډر کرپاتي ان پی ولی مزر خان په پښتونخوا کې پارټي نشته پارټي هم شامل دي او کاریډور فرنٹ او پښتونخوا د تحریک هم شامل دي.
د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق شوی. بلخوا د سولې علي شورا وای
اوس رئیس جمهور ته درباسي چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسېږي.
د سماجي رابطو ویبپاڼې د سولې او امن په راوستو کې څومره رول لوبولی شي؟
د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړل چې پخوا به شنن ممکن نه.
شننې او تبصرې هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونې ته غوږی. ساسې پام د رواني غړې د لومړي رپورت په لور راګرځو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د حکومتي عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او له حکومت غوښتي چې په دې معاملې کې د اپوزیشن ګوندونو دریځ شامل کړ شي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم په دې معاملې کې د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده او قام ته یې په خپله وینا کې ویلي ول کچرې پرې ثبوتونه ثابت شي نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکي دمې وروسته. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معامله مشاورت کړې وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي کچري حکومت د پانام اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل نه کړو نو بل لار به خپله کړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړی او ویلي دي
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوک اکڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نم راغلے دے پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سرا با ایف بی آر ادارہ گوری خطا سی دا ملک وزیر اعظم یہ دا حیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت دا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادوں لکو مزائر آگلی نو میاں صاحب اس ہر سفر ڈاگا کبھی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئی تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان زیادہ کڑا کچہری ددوی غختنی نہ منل کی گی نو پسڑ کنو با پا احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گندن پدا سی حال کی دپانا ماستا دو پاڑا د پلٹون لپارا د کمیشن جوڑول غختنه کوي چې د جمعې په ماخام میاں محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلی وو چې مرکزی حکومت دپانا ماسنادو د عدالتی تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړول لپاره د سپریم کورٹ رجسٹرار ته خط استولی خدا وقت د سپریم کورٹ چیف جسٹس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مې لومړی نیټه پورې ځنډیدلی دی وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلی ول کچری پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي دي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنې هم کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال اړو تاسې غوږی درنو اودونکو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د پاکستان چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د صوبې د حقوقو ترلاسه کولو په مخه سبا ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده دا لومړی وار دی چې صوبای حکومت د اقتصادي راهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي په غونډه کې به د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي په دې وروستو کې د خبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهې جوړولو اعلان کړی وو او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی وو په ډاکټر سید عالم محسود سره مې په دې موضوع مرکه کړې په سر کې ترې مې پوښتنه چې په کانفرنس کې به کوم ګوندونه ګډون کوي نوموړی په جواب کې وایي
د ټول ناول خبره ودا ده چې دا تاریخ انصاف طرف نه دی ته ول انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پر ډیسکانس راغوتل شوی دی په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټي دعوت شوې دي او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټي دعوت شوې دي په دې کې به ونې ورکر پارټي ان پی ولی مزدور کم پښتونخوا ملي پارټي لیفټ پارټي هم شامل دي او کوریډور فرنٹ او پښتونخوا ولسی تحریک هم هم شامل دي
ډاکټر سید عالم محسود صاحب کدار توې دینه مخ کې هم ډېر ټول ګوندیز د سیاسي ګوندونو چې کوم د سی غونډې رابلل شوې دي نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه په حکومت باندې کوم ساس کوم بوختنی دي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه باندې
د سوال هم ډېر خدای تیر هر یو غونډې سره څه फायदा کړی دا خو د هغه په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په باندې عمل یو ځل نه شوی دې ځل دا واحد ال پارټي پی سي اسلام چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولې نو بیا کوریډور ان شاء الله موږ واپس کړو
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو اتفاق شوی دی دغه پلاوی تیر ورځ په کابل کې خبرران ته ویل د سولې لپاره یو جامع تګلاره منصوبه حکومت ته وړاندې کړې او جواب ته منتظر دي بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وای په دې مذاکراتو اختلافي ټکي ولسمشر ته لیږل شوی او وروستۍ پریکړه به پرې ډیر زر وشي نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې ورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي عادلانه او شفاف انتخابات د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څه ونه ویل د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني خاغلی بهیر وبل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي
منګا تلپات سول ابرمندانه سول غواړو عادلانه سول غواړو او دې سول د راوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منګا د سول په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. منګا لپاره لوی امتیاز په دې ملک سول او امنیت ده. منګا د سول او مذاکرات په اعتبار د خپل مسولیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ د مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته انتظار باسو چې ژر تر ژر ځواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کېږي خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اردوونکو د افغانستان حکومت وايي وسلوال طالبان نور اصول ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال رادیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته وجلات طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ کوو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
مشال اړو ته تاسو غوږی د نوو دونکو رویټرز خبرې یان د سر صلیب نړیوال ادارې یو لوړ پوری چارواکي جین نیکلز مارټي د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی وایي نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیروونکی یا لپامه غورځونکی هیواد جوړېدو ته پرې نږدي. د نیکلز مارټي په خبره موجودو حالاتو ته په کتو سره داسې سرګندی کې چې په افغانستان کې به د طالبانو سکنی عملیات ډېر سخت وي او نړۍ ته پکار ده چې په دې لړ کې له افغانستان حکومت سره پوره پوره مرستې وکړي. دا لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سره صلیب نړیوال ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د زیاتیدونکو تشدد مالی مرستو کې کمی او د تعلیمي افته کسانو نورې هوادونو ته د تللو خبرداري ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه لپامونه غرسوي. په افغانستان کې د ریډ کراس اداري مشر جین نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه وندرول شي. نوموړي ویلي دی په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونو او واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندایي نه د زیات سیاسي مالي او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژونکي حملې څو ورځې وروسته مخې ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژونکي برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2013 کال را په دې خوا په خونړي او بریدونو کې یو و. سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغسې د روغتیایي ادارو او د کارکوونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عامو وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیایي کارکوونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیایي کارکوونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداری ورکړې ده چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیم یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبوره دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالي مرستو له کمښت سره مخ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږ کې دروندونکو د سماجی رابطو ویب پاڼه لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو ټوله نړۍ په نړیوال کلي بدله کړې ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې چې څه پېښه وشي نو خلک په ټولنیزو ویبپاڼو خپل غبرګون ښایي. د دې ترڅنګ په دغه ویبپاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورولو یو مهمه او اسانه ذریعه هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنیزې ویبپاڼې یا میډیا څنګه کاروي دا چې په دغه هیوادونو کې د سماجي رابطو ویبپاڼې د امن او سولې لپاره څنګه کارولی شي او رول یې څه پکار دی د دې جواب د فرخند اسد په رپورټ کې ورو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي. په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوست ستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدیدی ټکنالوژۍ له لارې اوس د افغان ولس غږ په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موادو د خوانه د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سوات ولس کولای شو د دغه حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دیزي خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پہ چلی گیا اگر ڈیر زیاد در اثر کی ہوئی اور زر پری زدہ گنم اچھی نہ صرف رورل پودی سوات پر لوور سوات کی پناندی سوات کی بلکہ غرهی سواد کې هم زیاتره خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د آواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکوونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکی مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پازیټیو طریقې سره وګورو، ډېر پازیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سروسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي نو هغه هم موسټلی نوي یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کوم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ دا قبایلو کې به سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کوم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغلی، ځکه چې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دروندرګو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګی د کابل سیمو د سیټ مکمه چارواکي وای چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کمپاین کې د کارکونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړی دي. چارواکي وای چې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې برخه اخیستونکي رضاکارانو لپاره هم غشن مرستې ورکوي چې څنګه کارکونکو ته ترلاسه دي. نور تفصیل د مشال اړخ خبريال طارق اورګزی راکوي.
په قبایلي سیمو کې د پولي مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه ده تر هغه رخ کار کېدونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې به د پولي رضاکار هم شاملول شي. دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لډیو ته په ځنګړي مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وايي کم کارکونکي چې د پولي مهم په وخت مړه، ژوبل او یاو تختول شي هغوی ته معایزه ورکول کیږي، خو د پولي رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې.
گورنمنٹ پہ دو دفار سوچو کچھ دو دفار میو سیون ڈی پی اسکیم آ چو کے بدو انجرڈ کم شہیدان شیدو تب کمپنسیشن ورکو نو دا اس مو ریسنٹلی یو کال مخ کیدا پی سی ون اپرو کڑے یو پولیو کے یو ولنٹیئر کار کی یو گورنمنٹ ولی لکی پی ٹیکنیشن ویکسینی ری
تے صحت محکمہ دے چاروا کی بخبر دا ہر وجل شوی کس پر سر لس لک روپے معاوضہ مقرر شوی دا خود پولیو کم رضا کار دے دا ہغی کورنے تا در لک روپے ور کول کی گی. روختیائی چاروا کے ڈاکٹر اختیار علی وائی دا پولیو رضا کار تا دیو لسی و گڑی پشان معاوضہ ملاویگی چ ہغوی سرا دمرست دا کچا ډیره ټیټه ده. بلخوا د کورمه یو کاش د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي. مشال لډیو توای د پولیو مرض پر ضد چې کم جنگ روان دی په هغه کې د دوی رول ډیر مهم دی، نو په کار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتل شي کوم چې د نورو کارکونکو ساتل کیږي.
مو دی موبایل ټیم سره تعلق لرو او جو ته خطر اور کی مو ته د مارګ ور کی د هاري ویل کدي سپای پوری دی نور مطلب یو چلو کی بس کول دی مو دی ور کی او دی مو دی یو د مو سره بالکل حکومت ظلم کوي په ګور دایا مو سره مو ته دان دا پکیج منزور شي مو دا غوړو چې مو مړو شو ورکی یا مو مرګاله مړ شو ورکی خو بیا سون د پاتنه لګیږي خو خطر ده.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوی دي چې په کې زیاتره پیخي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې تر اغلی دي. تارک کورکزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
درنو درکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګي د خبرونه په دویمه مای کې هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. اوس وخت شوه دی د غرمې دولس نیمې بجې د انیسا اجمل نبا د دې سات د خبرونو لنډیز وورو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریزم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه رابلي. د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د پختونخوا لسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني. د مومند ایجنسی په زیارت چک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستي د افغانستان له لورې مارټر ګولۍ وشتل شوې. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي د مومندو په یعقوبی او نارګي کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې سرتیرو ته زیان رسولی دی. د جنوبی وزیرستان په واڼه سیمه کې بیګا وسلوالو په اسکول برید کړی دی، خو چا د پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند پرین مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره یې په نوې کړنلارې خبرې کړي دي. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. احمد داود اوغلو د خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د روپۍ ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. د عراق په بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه و. په دې کې د یوې پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې کړې دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لړنی زیتا ستا وړاندې کولو. درنو دونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپل اداري په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې حکومت بې لزنډه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پاناما لیکس د پلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوائري کمیشن دایره یې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره ده چې د پاناما لیکس پلټنې د زنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پاناما لیکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي. او په کار خو داره چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دی. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمې پرتې دي په کار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټلې شوې پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي، نو له دې ملک به غربت او بیروزګاري ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د آئین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي، خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د این ایف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این ایف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این ایف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، ستاسو لپاره د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي چې دغه امن خبرې اترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا دی ایرند په نوم یوې څېړنیزې مرکز په افغانستان کې طالبان فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روان اونۍ ویلي وو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوبله رسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو یې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې ژمنتیا نه ده ښودلې. رند څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اورته تاسو غوږی له پاکستان خبرېدونکو د نیوز او رسپانه لیکي د فوج ځینو افسرانو له خپلو عهدو د لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورځپاڼه لیکي ځینو فوجي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلیو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې دي. د لیکنې نورې برخې درته فرخنده ارشد وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوځ افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې توده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز ورځپاڼه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وژل شول. د دغه دواړو وژل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امر ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اعجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلی دي. له دغې وروسته نه یوازې د میجر جنرال اعجاز بدلی وکړل شوه، بلکې هغه یې د دغې پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اعجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اعجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عهدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په سهال
ریوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم دا غټول رپورټونه خبرونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچری تاسو د فیسبوک او یا د ټویټر پاڼه لری، نو دا غي د لاري هم د مشال رادیو پاڼه چې کوم ویریفاید پاڼه ده هغه تاسو خوخه کوي، تاسو لایک کوي او هغه د لاري هم تاسو شیبه په شیبه خبرونه هم کتلی شئ او نور رپورټونه په غي باندې تاسو لوستلی شئ. تاسو پام د نور رپورټونو په لور را ګرځوم او د دې لپاره زو خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست ولایت په 15 ښوونځیو کې یو شمېر ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په یادو پروژو چې څه باندې 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي، کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې پروژو کې د ښوونځیو چاردیواري، د پاکو اوبو، د ښوونځیو لپاره میزونه، چوکۍ او نور سامانونه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د نړیوال بانک او د ښوونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته د څه باندې 28 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتدانې او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د شنبه په ورځ د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي او په دې سره به د پوهنې د برخې ځینې ستونزې هوارې شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافتدانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 18 مکتبونو د اوبو څاګانې دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3 لک افغانۍ شوې ده. مالي فنډ یې د احاطو
دی پارا د کثافتنه دی پارا د دې پره بنګ جهانی ورکوي د کوپلی طرف نه او د چاګانو چې د جی پی دی پروګرام نه دی
د خوست په 15 شخوانځي کې د ودانیز دو چارو د پیلې دو پناسته کې خوست والی حکم خان حبیبی هم ګډون کړی وو د ول چې د پوهنې اساسي پرمختګ کې د کارونو مهمه برخه ده او د په دې اړه د زیرو وزارتونو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي د خوست والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرستکونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولي
ولایتي اداره لکه مخکې مې چې ویل د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامې لري موږ هیله مند یو چې د دغه برنامو په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزې او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هوارېږي البته د یادولې وړ بولم چې د دغه برنامو په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستندویه ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب
د یادونې وړ ده د خوست ولایت شپږ 500 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې پر زده کړو بوخت دي په ښوونځیو کې کمزوری تدریسي بهیر او د ښوونکو غیر حاضري هغه څه دي چې په یاد ولایت کې ښوونیز بهیر زیانمن کړی او د پوهنې چټکه پرمختیا یې ورو کړې ده
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن بری تا تعلیم چرتو نن وتا دې او ټاک چرتو
ان ته بادشاہ خدمت له کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
درونو کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی اوس یو واری بیا زو د خوست ولایت ته د افغانستان په خوست ولایت کې د 2 کیلومتر په خوا سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د یو سل میټر په اوږدوالي د یو پل د جوړولو کار پیل شو یاد سړک او پل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د 3.5 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي
د شنبه په ورځ د خوست ښار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتره سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي په اساسي توګه د رغونې چارې د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې یا سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالي لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي خوست والی حکم خان حبیبي د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سیند پر سر د 120 متره په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ حمید تر کلي پورې د 2 کیلومتره په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلوي د دغې پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 120 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري دغه پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحدزی په خپلو خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړي او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي
په دې برخه کې موږ د فواید عاملي د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنه لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو حفظ او مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي
د خوست د فواید عاملي رئیس انجینر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله ویل چې د لویو ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن له کبله سړکونه زیانمن کیږي
هغه لوړ وزن چې پرلن د پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي دغه هم دا ظلم دا
ده د پلوتن سره چپا ده خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نرزي عدل ته هم په دو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی آسیا ترمنځ یوه مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یوې مهمې اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو ودونکو ستاسو پام د رواني غړې اخري رپورت په لورا ګرځوم او په اخر کې درته د عیسی خان یو خوندور سندره هم درو. نو لومړی رپورت ولو په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کیندنی او قاچاق د دې هواد اقتصاد او بیا رغونه له جدي ګواخ سره مخامخ کړي ده. مشال اړتیا تاسو لیکونه تر لاسه کړي چې خای د دې هواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجورد د قانون لخوا په غیر قانوني توګه راوستل شوی دی چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دی. له دغه سیمې تر دې وړاندې او وروسته هم معدن راوستل شوی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. اما شازمی په دې اړه دا رپورت لري.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوي داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار 13 میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشان په غیر قانوني توګه راستل شوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلول خوشې کړل شول. د لیکلمخي د لاجورد معیار ته په کتو د دې بار بای له شپېته څخه تر 140 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې ورسته په غیر قانوني توګه راستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکول اخلاص کړي. د ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر چن لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک راغلی د پنچیر ولایت یو ځای زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانون په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځای خلکو ته په 18 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه. خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلې ترڅو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسول، 4000 نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د غیر ساتنه کوي، استخراج کوي. یونګان ولسوالۍ مفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعم نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دې منځ کې دی، موږ که معدن په سیاحت کوو خو له غیر مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه یوسو. په دویم قدم کې نو هغه دندګې منطقې خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرح پیشنهاد بیان شورای امنیتو ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه کوره ولیږي ترڅو د معدن امنیت ریسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجی نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان که میره باز دوزو بازار جانی بره پاکستان دیگه باز دوزو سوداش میکنن بر برخص میرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د مادن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې مادن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلی یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی مادن مالیه وانخلي بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
که دغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر له دې چې دغه خو د جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي دا خو غلا ده څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان مینپال سره تماس ونیوی. نو نوموړی وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 5000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړی زیاتوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې په دې اړه باندې به یو جامع طرحه جوړو د غیله مخه به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کوي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاقیږي چې وسلوال طالبان جنګ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مادن لري خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
یو سوک پا خوب که راشی